دشپه نه بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لاسو کې 9 ماشومان او 50 سلنه یې د لوبو پر مهال وژل شوي دي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 9.8 سلنه قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1999 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د میدونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالی سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي. د چمن اوسیدونکو او کاروباریان وای د سپین بولدک چمن دروازه له هم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د اوختو اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلط مشرانو وویل خپل لاس میاشتنی پرلط ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یالت د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولای شي. خود چمن سلګونه اوسیدونکو او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل نو چارواکو له پاسپورت پرته د تک راتک اجازه ورنکړه. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم مهم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر تذکرو او شناختی کارتونو تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې هواد د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره پر افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده او زیاته کړه چې روسیه او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې محکمې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو خبریاله السو کورماشیوا د روسیې د پاوز په اړه د ناسمو خبرونو د خبرولو په تور په 9 کاله باندې محکوم کړه. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوا د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو او په همدې ورځ په ایکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې خبریال ایوان گریشگوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله باندې محکوم شو. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوه ګونی تابعیت لري د ازادۍ راډیو د تاتار بشکیر څنګه لپاره کار کوي. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لوی مشر ستيفن کاپوس له اسوسییټډ پرس سره په خبرو کې د السو کورماشیوا محاکمه او حکم پر عدالت ملنډې بللې او غندلې دي. کاغلی کاپوس په یو بیان کې چې اسوسییټډ پرس خپور کړی ویلي چې کورماشیوا باید ډیره مخکې خوشی شوی او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوی وای. او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې هڅه په تیرو څو لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلی چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا پیښه په تیرو څو لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه. هغې زیاته کړه چې د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت دا مني. د توماس کروک په نوم یو شل کلن ځوان د جولای په 14 د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې د انتخاباتي کمپاین له یوې غونډې 200 متره لرې د یوې ودانۍ له سره پر ټرمپ د نیمه اتومات وسلې په ذریعه ډزې وکړې. کروک سمدستي د خفیه خدماتو د ادارې د یو مامور په ډزو ووژل شو. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د ورسېو طبيعي پیښو له وجې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. اوای مصیبت ځپلې کورنۍ په بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای او کجدا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېره زیاته تباهي شوې ده.
ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویلي دي چې ماینونه لا هم په افغانستان کې د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند ګواښي. په نورو موضوعاتو کې واجد الله د خوست د بازار پنډي په کانکور کې لوړې نمرې ګټلې او طب پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د ګندرون ډېر په تام وینې ټولو پښتنه نرنه کړه. داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نوره چې مو ته یو چې چېرته مو د چې خوست پنځای ته نه دی په خندي کې وو ډېر خواښ.
په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونو ته ځانګړی دی.
موږ مخ یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه، نه پیچیم په دې کې شکیل دی، نه د پیچیم غوښتنه داسې وه.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شعیب پشهی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د روسي او طبي پیښو لقبله د مرګجوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 تنه ښودلې او خبرداري ورکړی چې زیانمنې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې وروستي سیلابونو او سخت اورښتونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پروند جولای په 28مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 85 او د ټپیانو 380 ته رسیدلی دی. اوچا همدارز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو سرپناه د څښاک اوبو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر د راپور له مخې وروستي اورښتونو او توپان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه ولیدی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ایزې ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 1568 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډېر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوې ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډېر پست دی. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې ساري ازادي راډیو ته وویل:
تاسو یقین په خدای وکړئ چې دا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېر زیاته تبهي شوې ده، ډېر زیاته. یو ارګان هیڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. نو زه د یو کوټوال او د یو کلي او د یو انتخاب د سیمګیري په سد صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل:
کورواله ملک جوبله اوس نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چت او نه دیواله او نه یو شیم نه دی پاتې. نه دی ما او نه مې دی ورور. الله دې ورحمېږي. من کله خدا سخرود کې د شیخ مصری سره دلته اوسېدلو. یو غونډ کله وران د ورور اوس.
ملګرو ملتونو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د تېرې اونۍ د دوشمې د ورځې راهیسې د افغانستان 9 ولسوالۍ د سختو ورښتونو، سیلابونو او توپان شاهدانې وي چې له امله یې درنه مرګ جوبله واوښته او خلکو ته یې ګڼ مالي زیانونه واړول. تیرې پنجشنبې په ورځ د رواني جولای په 13مه نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستي طبي آفتونو له کبله 1503 کورونه ویجاړ شوي او 1340 کورنۍ بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستي خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو، له لوبخالو، د نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شویو ناچاو د مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان 2024 هجري او بخې روان 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې د دې ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله د 292 ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده چې ډیری پکې ماشومان دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزي اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د چاودنو له قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودیجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو له ګواښ سره د 3.4 میلیون افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبه په ورځ د جولای په 21 ناوخت په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 100 کسانو له ډلې 9 یې ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% یې د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاو د توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې یې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قربانۍ شوی دی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو 20 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دې خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا ام دا غټ بم مو د یورسانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دعا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چرنې بي ولیدي تللی دي. یا یې داسې مثلا د غربت په وجه کوشش کړی چې دا اوسپنه خرڅېدو لپاره دا هغه کې کنه بیا دا کرا خلاص شوی ده.
د کابل د چراسیا ولسوالۍ اوسیدونکی مصطفی بي وایي له وړاندې ښخ شویو ماینونو یې د کاکا څلورو ماشومانو ته مرګ ژوبله وراړولې ده.
زه په کې زخمیان او دوه لري په شهیدان سره هلک چې شهید شو هغه چې په کرو کې ستنې په کلان او لور چې وا تقریبا نوې مسره ټول نو دی وې رحمت الله او د لور نوم چې وې ملاوي ګلالۍ وا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 45,000 افغانان له وړاندې د خښسویو ماینونو او جګړو پاتې شویو ناچاو د توکو د چاودنو له امله قرباني شوي چې د دوی په خبره په هره میاشت کې 110 کسانو ته مرګ ژوبله وکړي ده. د غیدارې له دې وړاندې د روان کال د اپریل په 3 په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو له امله دا وخت مرګ ژوبله 9% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیون متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤولان وایي چې د جرمني پر فرانکفورت ښار کې د شنبه پر ورځ د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریځو کسانو لخوا برید شوی چې د معترضانو له ډلې نه و او د دوی په وینا دا برید له مخکې پلان شوی و. د شنبه پر ورځ په فرانکفورت ښار کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورځنګ د غړو او یو شمیر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوې ډلې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره و د پاکستان پر قونسلګرۍ برید وکړ او د دې هیواد بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور حال عابده سپوږمۍ اوروي.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمېر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤل او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
دا خپل دا د سیسه چې وه د پاکستان له خوا څخه وه، دا هلته دروازې خلاصې پرې شوې، دا په موږ پسې دا ګډوډي نه زموږ غوښتنه وه، نه زموږ د غوښتنې پر اساس و، نه موږ داسې غوښتل. تاسې خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل او انصاف غواړو، موږ دوی ته هم دغه وکړې چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. پرون ګډوډي چې راغلي وه، دا د دې دفعه څخه خپل هغه کسان وه غوښتل چې زموږ د اړین راته خلال ورته واچي او زموږ د اړین راته بلې خواته یوسي، نو دروازې خلاصې پرې شوې. په دې وخت کې
یو افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد ته لمن وهله، چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغت اور وخلې وي، هغه د پاکستان خپل پالیسی ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کورته یا د چا دروازې ته توهین وکړي، او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یک شنبه په ورځ د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمېر خواشین او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړې چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم 4 میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړي دي. یوه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هاریس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هاریس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي. شنونکو د ښاغلي بایدن د دې اقداماتو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. جزئیات د اسمت څاروان پراپور کې واوري.
د امریکا اوسنی ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمند غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی، او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. ښاغلی بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ، خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې ښاغلی بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکوي، په حقیقت کې هغه ته ګزار ورکاوه، او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوای کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د ډیموکرات ګوند مشانو په منځ کې بحثونو دا وښودل چې د ډیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلی بایدن لازم باور نه لري. د پروفیسر دالک په وینا د اندیشنه و چې ښاغلی بایدن نور دومره اغیزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایدن د فشارونو ته غاړه کېښوده، او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالې کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډېر شکونه و چې آیا جو بایدن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوې چې بایدن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس کولی شي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې ښه سیالي وکړي؟ د لندن د کالج پوهنتون د سیاسي علومو د پروفیسر توماس ګریفیت په نظر پوښتنو کې میرمن هاریس د ښاغلی بایدن پرتله ښه ښکاري، خو ښایي دا یوازې د دې لپاره وي چې ښاغلی بایدن ښه نه و ځلېدلی. د جورج واشنگتن پوهنتون د سیاسي مدیریت پروفیسر مات دالک وایي اغلی هاریس په چې یو مخ متفاوت شخصیت لري یو متفاوته کاندیده وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د کانکور د وروستیو پایلو له مخې یو خوستای ځوان واجد الله چې په دې ښار کې له ماشومتوبه پنډیتوب کوو د 348 نمرو په ګټلو سره د شیخ صاحب پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله وایي هیڅوک باید ستونزې ځان ته پلمه نه کړي، ځکه هر کس کار او زده کړه دواړه کولی شي.
ماشومتوب، تنکی زلمیتوب او بیا ځواني د ژوند هغه دورې دي چې هر کس امکاناتو او د وخت د وسایلو لاسرسي ته پکې خوښيږي. خو بیا د واجد الله په شان داسې کسان هم پکې راڅرګندېږي چې د ځواني پر خوند او هوس پخک دي، او د کار او زده کړو له لارې ځان نورو زرګونو همزولو ته یو الګو او مثال جوړوي. واجد الله له غریبې په خار کې لاسې رېړه چلوي، له لویو موټرو بارونه راکوزوي، خوشپه او وزګار وخت زده کړې کوي، او بالاخره د کانکور په ازموینه کې د 378 نمرو په اخیستلو شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته د بریالیتوب ویاړ لاسته راوړي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
د افغانستان د دارو پانه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په واخرو کې، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچال یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته، او که څوک فکر کوي هم ډېر غلط. موږ ته د کندرون ډېر په تامه وي، نه ټولو پښتنه رنه کړه، داسې پښتنه کړه لکه د کورنۍ غړي نه چې کوي سات په سات. نور چې موږ ته یو چې چیرته موږ چې خوستې پنځای ته نه دی په خندي کې و، ډېر خواښ و. مو څه کړي دي دې پورې مې وکړل چې زه خپل ځوان ورسوم تر څو هېواد ته د خدمت وړ وګرځم، که شعارونه سې وګرځو عملي کور پاتې کېږي.
واجد الله په ښار کې له کار او مزدورۍ وروسته د وچې خوړې په سیمه کې د توی له خوی تیګو او خټو جوړ کور ته راځي. د دمې پر ځای تر ناوخته کتاب ګوري، او قرار قرار خپل وړتیا یوې داسې کچې ته رسوي چې پایلې یې نورو ځوانانو ته حیرانوونکي ګرځي. د واجد الله پلار دینګل وویل
چا تلیفون ته وکړو چې زه دې کوم یو ضروري ډیر ښه ټول کوم مو بیا دا وکړه تم چې خدای ټول مونږ افغانان دا چا بچی دی داسې دی لکه مونږ خپل بچی دا ټول داسې کامیاب کې دا افغانستان ډیر روبل دی زبل دی چې دغه خدمات وکړو دا پخپل خو درو
واجد الله د مخ کې لري چې وچه خوړه کې ځان ته څوکوټي او وړه حویلی راتاو کی د هندوانو په کلي کې د زینو نورو پښتنو په خوا کې همسایه اوسېدل او لومړنۍ زده کړې هم هلته کړې دي. سرخون کې نقیب رسول کلیوال وایي واجد په خپل لاس په دې لومړني ښوونځي کې شامل کړی و.
ډېر وخت داسې وم کېدل چې ډېری زده کوونکي به دلته خپل والدین په موټرو کې راوړل په موټرسایکل باندې به راوړل وروسته به د ښوونځي له رخصتېدونه دوی ډېر ښه آرام ژوند درلوده. د واجد الله رقم په بازار کې ګډې نه چلوله دی واجد الله رقم د فکر او ذهن خپل کورنۍ اقتصاد ته نه و یوازې د تعلیم فکر به ورسره و خو دوی بیا هم پاتې برتله واجد الله له اول ټولګي زموږ سره اول نمره وو تر اخره پورې او در نن په ډېر ویاړ په افتخار په ډېرو ښو نمرو خوست شیخ زاید ته پوهنځي ته بریالی شوی دی.
د جولای په 20مه د ازموینو ملي ادارې د 403 لمریز کال د کانکور ازموینې اعلان کړې چې عطل خان رحیمزوی د 395.16 نمرو په اخیستلو لومړی مقام خپل کړ چې واجد الله یوازې 11 نمرې تر هغې لږې لري. په افغانستان کې د کانکور په سګنیو ازموینو کې د 12مو ټولګیو څخه باندې 90,000 نارینه او فارغانو ګډون کړی و چې د دې جملې نږدې 15,000 کسانو د لوړو زده کړو موسسو لاره پیدا کړې ده. په ټول هیواد کې د دې کال د کانکور ازموینې په 5 پړاوونو کې اخیستل شوې دي.
د واجد الله کیسه مو اورېده چې له ماشومتوبه یې په خوست کې پنډیتوب کاوه خو دا دی اوس د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. واجد الله په سګنی کانکور کې 348 نمرې ګټلې وې. په سګنی کانکور کې یوازې هلکانو ګډون کړی و او لنجونو څخه سکل بیا هم د طالبانو حکومت کانکور ازموینه ونه خسته. خو په غزنی کې له زده کړو پاتې یوې نجلۍ نورو هغو نجونو ته چې له زده کړو بې برخې شوي دي د وړیا زده کړو ټولګي جوړ کړي دي. دا نجلۍ ربابا نومېږي او وایي چې له دې ټولګي یې هدف د کلي د نجونو باسواده کول دي.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل نمایم داشتم و من تحصیلاتم را با خیلی مشکلات با خیلی سختی ها توانستم ادامه بدهم.
ربابا بیانی دی غزنی ولایت په یو لری پروت کلی که دین جنو لپاره د زده کړو وړیا ټولګی جوړ کړای دی. ربابا په لسم ټولګی کې وا کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او هغه خوانځي ته لتلو راوګرځول شو. هغه ازادي رادیو ته وویل چې هیڅ نه ده ناهیلی شوی او خپلو هڅو ته دوام ورکړی.
در قدم نخست همگی فکر میکردن که ما
پلومریو که دولو فکر کوه چه زی نشم کولی مگر غختل لسته را ورل دی مو کولی شو هغه سه چه غوارو تل لسته کرو. هیچ کلا نه نهیلی کیگو او هیچ کلا مات نمنو کلای باران تل لطو رو ریز و سخرابری گی
سیاهترین عبرها با وجود می آید.
ربابا زیاتوی چې دا د زده کړو ملاتړ په نوم ښوونځی د خپل کلي د نورو نجونو د باسواده کېدلو په نیت جوړ کړی دی. نوموړی چې هره ورځ له شلو ډېرو نجونو ته د ونو لاندې خلاصه فضا کې زده کړه ورکوي ازادي راډیو ته وویل
منطقه ما متاسفانه از بازار و از
زموږ سیمه له بازار او درسي ځایونو څخه ډېره لرې ده. له همدې امله او ستونزو له وجې د ژمي په وروستۍ میاشت کې مې دا پرېکړه وکړه چې خپله سیمه کې د زده کړو مرکز جوړ کړم،
مرکز آموزشي در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابا وایي د هغې په کلي کې ډېرو خلکو هڅه وکړه چې ټولګی یې وربند کړي خو هڅو یې ځای ونه نیوه. هغه وایي چې د خپلو زده کوونکو لپاره چې له زده کړې سره ډېره لیوالتیا لري د مناسب ځای په جوړولو کې مرستې ته اړتیا لري. یو شمېر نجونې چې په دې ټولګي کې په زده کړو بوختې دي ازادي راډیو ته وویل که څه هم ټولګی د ښوونځي ځای نشي نیولی خو دوی خوښ دي چې په خپل کلي کې دا یو ټولګی هم ورته جوړ شوی. وحیده چې له ښوونځي بې برخې شوې او د دې ټولګي زده کوونکې ده ازادي راډیو ته وویل
لنه کمرغه زموږ لپاره د هیلو یو کړکۍ خلاصه شوه او د یوې نجلۍ لخوا د ونې لاندې موږ ته زده کړه ښودل کیږي او دا زموږ لپاره یوه لویه هیله ده چې مخکې ولاړ شو او موږ دلته په راتلو سره ډېر هڅول کیږو او روحیه اخلو.
د دې ټولګي یوې بلې زده کوونکې محدثې هم ازادي راډیو ته وویل
دریا کې ازمنات
موږ د افغانستان په ولری پرتی سیمه کې تر یوې ونې لاندې زده کړې کوو. له هغې ورځې چې موږ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، روحیه مو له لاسه ورکړې او د زده کړې هیله مو له منځه تللې. خو د کورس د ښوونکي په مرسته مو بیرته هیله پیدا کړه. بیا مو درس ویل پیل کړل. دا ټولګی زموږ لپاره روښنایي شوه چې تیارو کې له موږ سره مرسته وکړي، او له کله نه چې دې کورس او دې ټولګي ته راغلي یو، هیله مو بیا راژوندۍ شوې دي.
طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي تړلي، او شاوخوا دو کلونو راهیسې یې پوهنتونونو ته هم نه پرېږدي. د طالبانو له پرله پسې بندیزونو وروسته یو شمېر افغان ځوانان او فعالانو کورني او آنلاین ښوونځي جوړ کړي، چې د ربابې بیانی له زده کړو ملاتړ ټولګی یو له هغو دی.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې خبرونه کې په جرمني کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د روسي مظاهرو د څرنګوالي په اړه بحثونه اوریدای شي. د دې خبرونه کوربه اسمت څروان دی، خو د شپه په مو کې خبرونه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکی وګړي د ماینونو او چاودنونکو توکو په چاودنو کې وژل شوی دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې کسانو په هرو لاسو کې 9 ماشومان وو او 50 سلنه یې د لوبو پر مهال وژل شوی. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودنونکو توکو 9.8 سلنه قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1999 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي، 15,000 افغانان د ماینونو او چاودیدونکو توکو د پاتیشونو په چاودنو کې وژل شوي دي. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي د سپین بولدک چمن دروازه لا هم تړلې ده، او دوی ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناختي کارت اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلط مشرانو وویل خپل لاس میاشتنی پرلط یې ځکه پای ته ورسوه چې د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د مذاکرو په نتیجه کې ورسره منلې ده چې خلک د پخوا په شان د سپین بولدک چمن پر دروازه پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکرو تکړه تک کولای شي. خو د چمن سلګونه اوسیدونکي او د کرخې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل، نو چارواکو له پاسپورت پرته د تګ راتک اجازه ورنکړه. په کابل کې د روسي سفیر وایي چې هوادي د امریکا له بندیزونو سره د مقابله لپاره له افغانستان سره په افغاني او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګري په غوړېدو ده، او زیاته یې کړه چې روسیا او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالرو کار نه اخیستل یې پر وړاندې یو انتخاب دی. د روسیې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریاله السو کورماشیوه د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو خبرونو د خپرولو په تور په شپږ نیم کاله بند محکومه کړه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د میرمن کورماشیوه د حبس حکم تیره جمعه په کازان ښار کې اعلان شو، او په همدې ورځ په اکاترینبورګ ښار کې د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې ایوان ګریشکوویچ د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې خبریال ایوان ګریشکوویچ د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم شو. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مشر ستیفان کاپوس په یو بیان کې چې اسوشیټډ پرس اژانس خپور کړی ویلي چې کورماشیوه باید ډېره مخکې خوشی شوې او له خپلې کورنۍ او عزیزانو سره یو ځای شوې وای، او د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې هڅه په تیرو څو لسیزو کې د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي بللې ده. کیمبرلي چیتل نن د استازو جرګې د څار او احتساب په کمیټه کې د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې وویل د پیښه په تیرو څو لسیزو کې د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې تر ټولو لویه عملیاتي ناکامي وه، او دا د دې ادارې د مشر په توګه د دې پیښې ټول مسؤلیت مني. پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمه څاروانیمه. نن په دې خبرونه کې په جرمني کې د هغه مظاهرې په اړه خبرې کوو چې د پاکستان اعتراض یې وپاره. یو شمېر مظاهرچیان د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان کنسولګرۍ ته ننوتل او د پاکستان بیرغ یې له هغه راښکته کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه غبرګون وښود. د جرمني له حکومت یې د حمله کوونکو د نیولو غوښتنه وکړه او په عین حال کې جرمني د دې کنسولګرۍ په ساتنه کې په ناکامۍ تورن کړ. پاکستاني چارواکو د دې عمل د عاملانو په اړه ضد و نقیض څرګندونې کړي. ځینو ویلي چې دا کار د افغانستان اتباعو کړی، ځینو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د تور ګوته نیولې او ځینو بیا د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملامت کړی دی. د دې مظاهرې انګیزه څه وه او ولې دا سوله ییز حرکت د ګډوډۍ ښکار شو؟ زموږ د دې بحث میلمانه دی په ټول جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر میوند یوسفی، د جرمني په هیسن کې، البته د فرانکفورت په هیسن کې، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر سلطان محمد سلطانی، همدارز ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسفزی. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی که ښاغلی یوسفی، تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست چې په فرانکفورت کې دا لاریون د چا له لوري رابلل شوی و؟
ډېر زیات سلامونه تاسو ته، اوریدونکو ته، ملمنو ته وړاندې کوم. دغه لاریون چې و د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرمني څانګې لخوا خلک رابلل شوي وو، په لاره اچول شوی و. او موخه دا و چې د ګلمن وزیر او هغه شهیدان چې په پاکستان کې د پاکستانی ادارو ښکار شوي وو، دا لپاره احتجاج وکړو او خپل غږ تر نړیوالو او بیا د هغې نه د پاکستان د ډیپلوماتیکو څامو ته ورسو.
ښاغلی سلطانی، تاسو وایئ چې آیا تاسو او د مظاهرې ګډونوالو غوښتل چې په کنسولګرۍ حمله وکړي، د کنسولګرۍ انګړ ته ننوځي او د پاکستان بیرغ له هغه نه راکوز کړي؟
تاسو موږ ته دا موقع راکړه ده. ستاسو څاروان صاحب او ستاسو له طریقه څخه ټولو لیدونکو ته سلامونه درنښت. نه، هرګز نه. د پی ټی ایم زموږ مخه دا نه و. زموږ مخه یوازې او یوازې د خپل حق حقوق غوښتنه وه، د مظلومیت غږ رسول وه تر نړیواله پورې. دا نه پی ټی ایم په دې کې ښکېل دی، نه د پی ټی ایم غوښتنه داسې وه. پرون د تاسې خبر یاست چې په زم ستاک زم تاک په ټوله اروپا کې ټولې ادارې رخصت وي، د دې خپلې دروازې خلاصې پرې شوې. دا خپله د دې د خوا څخه جوړه شوې تپتیه وغواړي چې زموږ د پی ټی ایم په دغه رقم راته بدنامه کړي، او د پی ټی ایم مخه په دې کې هیڅ نه و، نه د پی ټی ایم غوښتنه دغسې ده. او دغه راجستر مخکې لا تاسو چې دغه خبرې وکړلې، دا راپور دغه چې دی ټوله د پی ټی ایم د خوا څخه راجستر سو دي، دا سب سو دي، د پولیس دي، د توصل دي، د قانون دي. تاسو خبر یاست چې دغه دا اروپا ده او دا داسې ملک نه دی لکه پاکستان چې ته خپل قانون تجمن نه دی، خپل د پاکستان ګوډي کې غیر قانوني کارونه کوي. دلته هر څه راجستر سره، هر څه په ثبت باندې ستدي. او د دې پر سوشل میډیا باندې چې څه وایي، دا د دې کرغړینې او دروغجنې څېرې، ځکه چې تاسو ولیدل په پښتو خیبر پښتونخوا کې هلته پر بنو باندې د دې بزی وکړې، زموږ خلک راشي دا د دې رسنۍ چیرې په هغه وخت کې ولې دغه دغه د عدالت او د حساب غوښتنې ولیدل نه کېدی، دا ولې دغه आवाज موږ را لو پورته نه کې رسنۍ ته وانه ستوي. نو هرگز به تاسو موږ غوښتنه هم نه و، دا د دې جوړ سوی سوچیا و نه زموږ د پات خداس خلک او نه دا افغانان و نه د انصاف ګوند و. نو ته هر څه اصول قانون مقررات تاسو خبره است.
درست، ډیر زیاته مننه. مخکې درځي چې سمی یوسفی صاحب ته ورشم. یوسفی صاحب، له تاسو څخه یو بل پوښتنه، هغه دا ده چې که تاسو هم د ښاغلي سلطانی په شان باور لرئ چې دا مظاهره د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوې وه او په کنسولګرۍ باندې حمله هم د مظاهره چانو کار نو، نو د چا کار و؟ دا کار چا وکړو؟
بیا واری بیا سلامونه. ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې باور دی چې موږ تل سوله ییز عدم تشدد لاره غوروو، غوره کړې مو ده، او په راتلونکي کې به هم په همدغه عدم تشدد لاره باندې ځو. زمونږ لاریون کوونکو په ډله کې یو ډله داخل شوې وه، نو دا داسې ساده کسان موږ ته نه ښکاره کېدل. که تاسو ویډیوګانې لیدلې وي، نو دا
یعنی دیتا ډیر ټریننګ ورکړل شوی دی، ډیر زیات په دې باور باندې وو چې دا کار به خامخا کوو. دوی ټول په 30 ثانیو کې د سفارت په انګړ یا د قونسلګرۍ په انګړ ور واوښتل، او یعنی یو پلان شوی عمل دوی ترسره کړ. دا چې څوک موږ د پولیسو سره په همکارۍ کې یو کوشش به کوو چې په شریکه یې پیدا کړو، چې دا د تخن ژغورنې غورځنګ د دایې برخلاف کار یې کړی دی. دا زموږ نه مسؤول ملګري وو، نه مو انډیوالانو، او نه مو کله مخکې د داسې پروګرامونو کې لیدلي وو. اور وارو چې موږ په فرانکفورت په غونډه کې دوی ولیدل، هغه هم د ویډیوګانو د لارې نه مو ولیدل. کله چې دوی دغه عمل اجرا کړ، د هغې نه وروسته د پولیسو مخکې زموږ ملګرو خپلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلینو د قونسلګرۍ امنیت بیرته ونیو، دا خلک یې راوویستل او د قونسلګرۍ مخې ته ودرېدل تر څو چې پولیس را رسېدل. هغې پورې موږ بیرته قونسلګرۍ د دغه تخریب کار اشخاصو څخه خالي کړې وه.
ډېره مننه، سلامت اوسې یوسفزی صاحب. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني له حکومت غوښتي چې د دغه برید عاملان ژر تر ژره ونیسي. ستاسو په نظر په دې دنیا کې د آزادۍ شته چې څوک مظاهره وکړي؟ دوی فکر کوم چې کومرانه نور نه دی کړی، یوازې بیرغ کوس کړی دی. آیا فکر کوي چې دا هم په دنیا کې جرم دی او په دې خاطر هم یو څوک نیول کېدای شي؟
ډیره مننه. باید ارزو کوم چې یو خو په غلری پرتو یا غریبو هیوادونو کې مظاهری وي، افغانستان او پاکستان کې چې مظاهری کیږي، اکثرا نقصان خپل خلکو ته ورسي. خپل موټر وسوځي، د خلکو موټر وسوځي، د دفترونو وسوځي. او غرف کې دا ډول مظاهری چې کیږي، د دې حدود معلوم وي، د خپل حد نه څوک نشي اخوا ته وختلای. په غرف کې تاسو اوسېږئ، موږ اوسېږو، حتی د چا د کور مخې ته غټه انګړ وي، مالته په 2 سانتي متر کې به هم سړک خو څوک حق نه لري چې چا انګل تور داخل شي. دا خو دا یو رسمي سفارتخانه وا یا کنسولګری وا. از ما په خیال ډیر ځل دا شوي چې پاکستان بیرغ وسوځول شوی په افغانستان کې یا نور نړۍ کې. خو د دې هغه پارونه ډیر زیاته ده، ځکه چې مطبوعاتو باندې په ویډیوګانو کې ښکاري چې مظاهره چان د پاکستان کنسولګری ته حریم ته داخليږي، دغه بیرغ راښکته کوي. په مجموع کې دا ډول حرکتونه زه فکر کوم چې افغانانو ته په افغانستان کې د نننه بل خصوص یا افغان کډوال چې 3 میلیونه کډوال په پاکستان کې کډوال پراته دي، هغوی ته او په مجموع کې غرب ته چې کوم نوي افغانان راغلي دي، دوی له خورا زیاتو مشکلاتو سره برابر ښکار دي. دوی د غرب له تمدن او د دې ځای له کلتور سره ډېر
اشنا نه دي. لکن یوسف زی صاحب، لکه څنګه چې زموږ دوه نورو میلمنو وویل چې دا کار د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو نه دی کړی، او په عین حال کې د افغانانو دخالت په دې مسله کې روشانه نه دی. مثلا د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر خبري واوري د عطا تارل وایي چې ممکن د عمران خان پلویانو دا کار کړی وي، په دې پیښه کې لاس ولري.
مظاهره کول د دوی یو جمهوریت حق ده، خو هر مظاهره یو حدود لري. پی ټی ایم زمونه مچاغه دغه ډول تشدد پیروي نه کوي، خو بیا هم پی ټی ایم د دې مسولیت نه نشي خلاصېدل چې دا جلسه دوی را غوښتې وه، دا غونډه دوی را غوښتې وه. زه فکر کوم د دې تر شا دا هم عوامل دي چې افغانان چې دلته راغلي دي، هغوی پاکستان ته په کار دي. هغوی چې دلته ماجر شوي دي، هغوی دا فکر کوي چې پاکستان یو کردار ده په 13 کلن جګړه کې، یا اوس چې په افغانستان کې څه روان دي، هغوی غم او خفګان په خپل ځای ده. خو د خفګان د مظاهرې په شکل کې د خپل غم او خفغان د خارکولو د لپاره اصول باید مراد شي. متاسفانه اوس چې کوم کسان ډیر زه په غرف کې ګورم، یا فرانکفورت یا د پاریس په سرکونو کې افغانان ګورم، ډیر داسې حالت وي چې هغوی بیخي له دې ماحول سره ماشنا نه وي. دوی چې کوم ډیر په کمپونو کې ژوند کوي، یا ټول ډسو سرکونو ګرځي، یا
اخلا بلا موضوع ده، لا بلا موضوع ده. لیکن
زر ازما تاسو خبره ته دا عوامل دي چې کله دوی یو موقع پیدا شي اغل ته ورشي، یو ته دا معلومات نه وي چې د دې جلسې هدف څه شي، د دې جلسې اصول څه شي، د دې جلسې لپاره پی ټی ایم څه اصول ټاکلي دي، غو نه باید انحراف ونشي. نو غي په جذباتو کې راسي او دا سکارو کې، یعنی ما درته ویل چې څو ځلې د پاکستان بیرغ په افغانستان کې سوځول شوی دی، خو دومره عکس العمل چې اوس لیدل کېږي نه لیدل کېږي، ځکه چې دا په غرب کې دا کار شوی دی. او پاکستان د پاکستان دفاع وزیر پرون فوراً دا وویل چې زموږ بیرغ سوځول کېږي، آیا افغان کډوال د دې حق لري چې موږ نور هم د هغوی په پاکستان کې وساتو؟ نو دا یو کوچنی عمل ده، خو د دې ضرر او نقصان په مجموع کې افغانانو ته زیات رسېږي. ښه لاره هم چې د هغې لارې دوی دا تشدد نه بغیر خپل احتجاج ثبتولی شوی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی یوسفی، په بنو کې پراخه مظاهره وشوه او په لړ کې ډزې وشوې چې د سیمې د اوسېدونکو احساسات یې وپارول. فکر نه کوئ چې د دغو احساساتو د سړولو او له بنو څخه بل لور ته د توجه د اړولو په خاطر هم د جرمني د فرانکفورت پیخي مرسته کړې وي؟
مونږ په دغه باره کې تر اوسه پورې کوم معلومات نه دي حاصل کړي، خو داسې هم کېدلی شي چې دغه کار د پاکستان د ادارو د خوانه اورګنایز شوی وي، هغوی هم پکې لاس وي چې تر څو ټولې نړۍ پام د بنو جلسې د ګیلمن وزیر د شهادت د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه لوی لاریونونه چې په پښتونخوا کې کیږي چې دا غینا ټول پام بل خوا واړوي. او په دې کې په دې ترس کې څنګه غواړم زما غږ می درځي؟
بله بله، ستاسو غږ راځي سم راځي.
په دې او په دې لړۍ کې هغوی خپل هغه کوم از میسکام په نامه باندې کوم عملیات او پروګرام شروع کړی چې هغه تر خپل مخوی ته ورسیږي. بل خبره دغه ده چې یوسفزی صاحب وویل چې دلته په جمهوریت کې او هر سړی کولی شي چې خپل نظر ووایي، نو که د پی ټی ایم د چتر لاندې هر څوک هر تشدد ته لمن وهي، مونږ یې په کلکو ټکو غندو. د دې په اساس باندې په مونږه پرون ورځ په برلین کې د پاکستان د سفارت مخې سره لاریون درلودو، او مونږه فکر کوو چې بیا به هم همدغه ډېر خلک راشي. نو که څوک په هغه ساحه کې بلد یا هلته دومره خلکو امکانات نه وو، نو بیا د پولیسو سره د پاکستان د بخښنه غواړم د جرمني د برلین د پولیسو سره په رابطه کې پرون ټوله ورځ چې زه د دوی منندوی یم، زموږ غوښتنې یو منلې او دا لاریون مونږ د سفارت د مخې نه بیرته د برلین ښار مرکز ته راوړو، د برندنبورګ ته مخې ته مو ودرو. نو دا که زمونږ هڅې نه وای او یا پښتون ژغورنې غورځنګ د کوم تشدد پلوي وای، شاید دا کار بیا مونږ نه وای کړی. نو دا چې هر څوک هر کړی غواړي چې غورځنګ په داخل کې د پښتونخوا او یا بهر بدنام کی، دا د غوی کارونه دي، د هر ادارې چې دې تر شا دي هغه بیا ورسته معلومي.
بل ډېر مننه، سلامات اوسې. سلطانی صاحب، پاکستانی چارواکو له جرمني څخه غوښتي دي چې هغه کسان چې په دې پیخه کې لاس درلود هغه دی ونیسي، تاسو هم د نیولو طرفدار یاست؟
موږ خپل په دې باندې بهخید دا خو یو عادي مسله ده، فرق تظاهرات او تاسو خبره استه دا پیښه کیږي په مظاهره او تظاهراتو کې، دا تقریبا 2000 کسان د لیر پروتو سیمو څخه راغلي وو، او تر اوسه پورې په دې اکله باندې موږ داسې څه نه دی اورېدلي چې دا غوښتنه کړې ده او یا دیونی ول څه، ځکه چې دوی دا کسان غوښتنه کوي چې ودینی ول څه، دوی چې خپل د وصول د قانون او د خپل عین خلاف ورته چې دالته دي هغه کسان دي وایي چې موږ خلک یا شیدان غږیله من وزیر راشد کې دي نو درته راشد کړل. نو د دې دغه کار چې دي تر دا هیڅ به بنیاد دي به اساس دي، دا د دې خپل توتیه د غواړي زموږ پی ټی ایم راته شکیل کې راته بدنامي کې. نو دا د ما مخ چې دا ونه درته وکړل چې دته پولیس دي، دته قانون دي، دته وصول ستاسو دلته هرڅه خپل موږ د سولې خلک، موږ د پی ټی ایم همیشه ویلي چې موږ د انسانيت او بشريت د غوښتنې پر اساس پی ټی ایم مخته روان دي، د وصول مطابق مخته روان دي. تاسو وګورئ د پی ټی ایم دا یو پلان مظاهره او تظاهرات نه دي چې موږ مخته کو، یا په دغه جرمني په پرانپورت کې کو، یا دغه کنسګری مخته کو، دا موږ په بار بار تک درته وایمه ک لاس 15 شل دي ته نور مظاهره تظاهرات مشکلی د کنسولګری مخته دغه پیشه تر اوسه پوری نه دراغله. کله چې د اکتوبر پر 11 باندې دغه سیلو جرګه دایریږي د وصول قانون مطابق، دی غواړي چې کله مثلا په بلګون په سیل مربوطه کله د پټیم غواړي چې راشکیل کې را بدنامي کې، خو دا هیڅ کله د پټیم د خاص خلاص نه سي دا چې دی وایي چې د پلتنه دی وسیله د خلکاري پلتنه کوي کنه خلک کاری
اما کدی د دې په کړنو کې زدا وایم چې د اول خپل تشدد د خپل ظلم
دغه کړنی سلطانی صاحب آیا د جرمني پولیسو تر اوسه پورې له پی ټی ایم سره تماس نیولې دی د دې موضوع په ارتباط؟
جرمني پولیس خپل د دغه ځکه و دا غوی خپل دغه مسولیت صلاحیت لري ځکه چې موږ د هر څه چې دی راجستر کړی دی ماما چې دا ونه درته وکړه دا چې د
پولیس چې ولې غوی مخه ونیوله
پولیسو مخه موږ هم دغه پولیس حالت و پولیس څو موټر حالت و پولیس رااله پولیس ځای پر ځای و پولیس یې مخه ونیوله ما مخکې یادوم که داداسې په څو ثانیو کې دا کار مخته پیښه رامابین څه شول دا داسې دوامداره پیښه دا یو کس یو شخص فرصت دا یو عادي مسله ده یو بیرغ و راکښته کوي او پولیس په دې کې و پولیس دې سره کنټرول کړله او تر اوسه پورې پولیسو په دې کړه باندې موږ ته راپور نه دی راکړی نه داسې څه ویلي چې موږ په دې کړه باندې ځکه دا یو عادي پیښه ده یو دونر دغه نه سو کولی دې ته ورته موږ شیدان وکړه د هغو پیښو تحلیل نه کېږي څېړنه نه کېږي او سوشل میډیا ته دې نه راخپل د ظلم د تشدد سوشل میډیا ته نه راباسي تاسو دې ته وګورئ خو د دې څه معلومه خبره ده چې دا د دې دسیسه ده دوی غواړي چې په ټیم په دې کې راشکیل کړي دوی خپل د تشدد پیښه ولې دونه نه څېړي داسې ظلم چې کوي غدر کوي تاسو وګورئ تاسو هغه نه کې او په دغه یو بیرغ په دونې کښې باندې دوی دومره ترجیح ورکوي دونه رشد ورکوي بیا د دوی سوشل میډیا ته یې راباسي یا مثلا پر دې باندې په رسنیزه کېږي پر دوی ولې د شهیدانو او د دې قانون د قانون خلاف ورته شي دوی ولې هغه سوشل میډیا ته دوی زموږ د مسلمیت اواز ولې نه اوري
کور دې ودان سلامت اوسې یوسف زی صاحب ستاسو په نظر لکه څنګه چې ښاغلی سلطانی وایي چې دا موضوع د پاکستان حکومت غواړي چې ډېره غټه شي څومره ورسره موافق یاست کنې د پاکستان بیرغ په خپله خاوره کې هم کېدای سي په ځلونو حتی سوځول شوی وي
دقیقا ما مخکې عرض وکړلو چې پاکستان دننه پاکستان تیر کال د پوست په یو ماړۍ باندې برید وشولو چې د پاکستان بیرغ او د پاکستان د جوړوونکي قائد اعظم عکسونه او د هغه میوزیم او حتی د قائد اعظم پخوانی کور په لاهور کې وسوځول شو خو دا هغه افغانان پاکستان کې دننه یو موضوع ده خو افغانستان او پاکستان چې کومې اوس اړیکې دي هغو کې چې کوم درد راغلی ده هغه یو د خپل منځ کې یو د تاریخي روایت جوړ
شوی یعنی تاسو له دې سره موافق نه یاست چې د پاکستان په دې شکل سره لکه څنګه چې زموږ د دوو نورو میلمنو نظر دی غواړي چې توجه بل خواته واړوي
هیڅوک نه پوهېږم لکه هیڅوک نه غواړي چې خپل هېواد یې بدنام شي یا دې ورته مشکل دا داسې ده لکه خلک وایي چې د 9/11 پیښه امریکایانو په خپله کړې ده زه فکر کوم دلته طبعاً دلته سفارتونو مخ ته دروازې نه وي ولاړې او یو ساده دیوال وي د هغه نه مخکې وروسته سفارت اویلي یو عمارت شروع کېږي مخکې ورور وي چې دروازه یې خلاصه او دلته د ټولو سفارتونو دروازې خلاصې وي دا د پاکستان یا د افغانستان غوندې نه ده چې سفارت یو ځای وي دروازه یې بل ځای وي بیا ورباندې امنیت ولاړ وي دلته د عامو سړکونو په سر باندې سفارتونه وجود لري حتی د امریکې سفارت ورته شکل باندې وجود لري زه فکر کوم چې افغانانو او پښتنو ته پکار ده چې مظاهرې ترسره کړي خو داسې عمل ترسره نه شي چې هغه بیا د ګټې په ځای باندې نقصان ډېر وي لکه پی ټی ایم په اروپا کې یو قوي پخا لري یو قوي ځواک ده او دغه ډول پیښې د دوی لپاره مشکلات راپورته کولی شي
خو دا دوی وسوبل مخکې چې وایي دوی په لسګونو ځلې داسې مظاهرې کړي دي هیڅ ځل دا کار نه وشوی لیکن دا ځل دا کار وشو
دقیقا ما وایي چې دلته داسې کسان راځي چې خودجوشه کسان وي هغو درد لیدلی وي یا مشکلات لیدلی وي یا د هېوادونو د مظاهرو له کلتور او کلچر سره هغوی بلد نه وي هغوی زه فکر نه کوم چې ټول ژوند کې چېرته په خپل وطن کې دا ډول مظاهرې کړي وي دلته چې مظاهرو ته راشي هغوی احساساتي شي او په احساساتو کې بیا اکثره داسې عمل ترسره شي چې هغه بیا وروسته تنظیم کوونکو دپاره هم مشکلات جوړ کړي د دوو هېوادونو تر منځ هم تعلقات جوړ کړي د دغه پرونۍ پیښې ما درته وایي چې په سلګونو ځله شاید په افغانستان کې پاکستان بیرغ سوځول شوی خو په میډیا کې دومره تشهیر نه ده پیدا کړی اوس چې د دواړو هېوادونو تر منځ تعلقات خراب دي او پښتون غورځنګ مسله راپېښه ده دغه ډول کوچنۍ پیښه هم د دوی لپاره یو غټه پیښه ده چې خپل ملک ته ووایي چې دغه خلک دي زمونږ بیرغ سوځوي یا په غرب کې دي مونږ سفارتونو باندې بریدونه کوي، نو په کار داده چې دغه ډول پیښو نه مخنیوي وشي او که مظاهره کیږم دغه د مظاهرې د اصولو سره مخامخ وشي، نه دا چې مظاهرې نه وروسته ډېر زیات نقصان له دا اوس بدله ټول نه زیات مشکل افغان کډوالو ته دغه حالت نه جوړیږي چې یعنی یو ډول پاکستان کې دننه هم د خلکو احساسات راپورته کیږي. بیرغ د یو قوم د یو ملت نښه ده، د هغوی د عزت نښه ده. وی افغانان بیچارهګان مشکلات لري، خپل ملک خپل بیرغ نشي پورته کولای، بل ملک چې پورته شي بیا دغه تشدد طرف ته ولاړ شي چې نتیجه کې نور هم مشکلات رامنځته کی. په کار داده چې احساساتو نه کار وانه خستل شي او ارګنایزر یا څوک چې دا مظاهره جوړوي هغوی هم د مظاهره نه وړاندې خپل اصول خپلو ګډونوالو ته بیان کړي، ځکه چې دا داسې وادونه دي چې بیا د هغه اشخاصو لپاره چې بریدونه کړي دي اکثره په دې کې داسې کسان به وي چې به د مهاجرت فورمه لري یا به کیس لري یا به قضیه لري، هغه ټولو ته صدمه رسیږي. نو په کار داده چې دغه موارد ټول په نظر کې ونیول شي بیا دغه مظاهرو ته ولاړ شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې.
زه د یوسفزي صاحب د خبرو په وړاندې وایم چې دی په دغه باندې تلته څوک چې په دې خبرې چې نن زما د کنزلاتو مخ ته دلته مظاهره کې تظاهر دا طبي خبره خپل بندوبست به تړي، خپل دروازه به تړي. دا قانون اصول دي چې تظاهر مظاهره کیږي، دا یو خبره. دوم ته دا خبره وکړه چې خلک دته ناخبره دي د اصول د مقررات. موږ په ټولو معنا پر سوشل میډیا د خپل قانون لرو، اصول لرو، ټول خلک آگاه دي، خبر دي. افغانان اوس ویشتي په قانون پوهیږي، په اصول پوهیږي، په زندگی پوهیږي. دا د خپل شخصي نظر دی چې دا د افغانان په دې شان باندې اوس نابلد یا نه پوهیږي، او یا دا وایي چې په چم د قانون او اصول مقررات نه دي تشریح کړی یا بیان کړی. نو موږ درته مخکې دا ونه وکړه د خبرو مطابق زبل دا خبره درم چې موږ تر په صلحا او د مظاهره کړی دي، تر اوسه پر دغه شپه نه ده خبر سره سوي. زه دغه ټول ثبوت د خبرو په وړاندې تاسو
ته زړه
د یاد
د سيده منن په دې اړه تاسو خبري وکړي. اوس څه فکر کوي د پاکستان حکومت دا موضوع تر اوسه پر داسې معلومي شي ډیره جدي اخیسته ده؟ خارجه وزارت اعلامیه نشر کړه او جرمني ملامت کوي چې دوی د کنسولګری ساتنه نه ده کړې او غشتنه وکړه چې د دې عاملان ونیسي. فکر کوي چې دا مسله به تاسو ته پی ټی ایم ته مشکلات جوړ کړي، ځکه چې د تنظیمون کې د لاریون تاسو وي.
بالکل، زه تاسو وایم چې موږ هیڅکله
bale
کړي نه دي ګرام نه چوج دي. اوس موږ وایو چې موږ ته داسې ستونزې ایجاد شوې ده یا موږ د خلاف ورزي کړې یا د قانون یا د اصول خلاف ورزي مو کړې ده. تظاهرات تاسې خبره په هر ځای کې تظاهرات چې راځي دلته په صلحا او په پزرها او کسان راځي. ما مخکې یادونه درته وکړه چې دا د دې د خواصو جوړ شوې توکیه و چې موږ تظاهرات او موږ دغه چېم را بدنام کې په دې کې د پولیسو راځي چې هم کار نه دی. د پولیسو موجود و، د پولیسو راجستر دو، د ټوله خبر راجستر دا د چدي جدي ولې د مامک درته ولې به خود جدي نسی دی جدي په دې خاطر نسی چې دا د دې جوړ شوی پلان دی. لکه یو څه ځکه چې ول بس مثلا دی وای چې وای مخکې لدی څه وصول موږ وصول د مقررات ټوله بیان کړی. موږ همیشه د وصول مطابق کده مناخو، موږ هیڅ کله موږ همیشه د مزمنیت ځای وات کو. دا چې اوس پولیس څه کوي یا دې څه کوي دا د پچم پر مربوط مثلا نه دا او دا دی چې جدي چې پولیس خبر دی، پولیس ته هر ځای وصول قانون سره رجستر دی، پولیس دې خبر دی چې دا یو عادي مسله ده، یو عادي موضوع ده. او دا کله دا مخکې ما درته ویل دا دون جدي نسی دی، به خو نسی خدای جوړ شوی پلان دی. دوی خدای اکتوبر پر ولس م کوم چې موږ راځي سولایزه د بشري حقوق د خپل انسانیت د خپل حق او غشتون د خپل مسلمانیت په خاطر باندې موږ ته یو نو مشروعیتي جرګه لرو دی هغه ته لار وس جوړوي. ام دا سوشل میډیا ته کړل دي په پښتو کې او دا مخ ته وړي تاسو پوری پر دې باندې پولیس په یوه ځای په دالمان پولیس خبر دي ته کوم راجستریشن وزینه لري نه په دې باندې کوم داسې خدای مکه درنه پیښه مې سره غلې چې موږ دې دونر یې مرشت ورکی. ما مخ کې دا ونه کړ کدي پښته ته زمو شیدان ولې دي د زمو شیدان د زمو ویني د زمو باندې ته د دې تجاوز ام دې ته ولې دا په سترګې دي. زه نه پېژم دا
یو سلطانی صاحب یعنی تاسو له خبرو د مالبي چې د منی حکومت دا مسله دومره مهمه نه ده ښکاره سوی چې نه لچا تحقیقات کړی دي نه څوک نیول دي نه څوک پښتلی دي. دې معنی هم ده
بالکل بالکل هیڅ تاسو نه دي سوی او ځکه دا دونه مسله نه ده. یو بیرغ را وښته سو وسو زدل او تاسو خبر اس ما درته ول ما د دې د خاصه خپل په دې پلاسانیو کې داخله پلاسانیو وکړه مخه نه نیول چې لا پیښه مسول او د پولیسو په حضور کې سوی ده. دلته داسې نه و چې پولیس نه ولاړ یا رجستر نه و. دا خو ما دته مخ د پاکستان نه دی چې امن هېواد دی. پولیس یې په اردو کې غیر قانوني عملونه کوي. دا خو پاکستان نه دی چې د قانون خلاف ورزي عملونه کېږي. خپل قانون هم نه دی معلوم، نه اصول پېژني، نه قانون. دته خرته دا خو په دې ځای کې موږ ته چې خبر چار کار کېږي، رجستر شته، سب شته، اصول مقرر شته، پولیس ولاړ و، امنیت د پولیسو په لاس کې و. زموږ کار نه و، دا د دې پولیس ولاړ و، پولیس هر څه تعقیب کړه. دا د دې یو جوړ شوی د
توکیو
سلامت
کور ودان کور ودان له ټولو ملمنو منندوی له ژورنالیست او د سیاسي چارو شنن کې سمې سوزي د جرمني په هیسن کې د پښتون ژغورنې غورسنګ مشر سلطان محمد سلطانی په ټول جرمني کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورسنګ مشر میوان یوسفی څخه د تاسو اوردونکو هم منندوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته